په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ده. ازادي رادیو د درسي ساعت ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی خو په لړې ساعت په خبرونو کې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران د اعتراض کوونکو د اعدامونو پلان ځنډولې خو دای پوزي اقدام د میز لسره نه لري کوي. ترامپ پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبرلارانو ته په دې اړه د ځینو سرچینو یادونه وکړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. په عین حال کې د بشري حقونو ډلې راپور ورکوي چې په ایران کې د سختو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې چې د انټرنیټ پرې کېدل هم دوام لري، له 2400 څخه زیات اعتراض کوونکي وژل شوي او 13000 نور نیول شوي دي. ځینې نورې ډلې بیا د وژل شو شمېرې له دې ډېرې زیاتې ښیي. د ایران اړوند په سیمه کې کړکېچ لا هم لوړ دی ځکه چې امریکا د تهران پر ضد پوځي او نورو احتمالي اقداماتو په اړه غور کوي. د یو بل خبر لمه بریتانیا پرون چهارشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د هیواد سفارت په تهران کې موقتا انتړل شوی دی. د آزاد اروپا آزادي رادیو د فردا څنګه د راپور لمه یو بریتانوي چارواکي ویلي چې د بریتانیا سفیر او د قونسلګری ټول کارکونکو د امنیتي ارزونو پر اساس او د کارکونکو د خوندیتوب د لومړیتوب لپاره استل شوی دی. دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې ایرانی چارواکي هڅه کوي د اسلامي نظام پر ضد پراخ او سراسري اعتراضونه کنټرول کړي او هغه هم داسې مهال چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ څو ځلې د مداخلې ګواښ کړی دی. بریتانیا او متحدو ایالاتونو هم درنګ ورسته له هغې چې یو لوړ پوړي ایرانی چارواکي اعلان وکړ چې تهران خپلو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې واشنگتن پر ایران برید وکړي په سیمه کې به امریکایي اډې په نښه کړي. په منځنۍ ختیځ کې له پوځي اډو یو شمېر پرسونل ایستلی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیون وګړي خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د کمیټې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په سختو زیانمنو سیمو کې د دې کمیټې څېړنې د لوږې د بحران ژوروالی څرګندوي او له دې امله په بامیان، کونړ او هرات ولایتونو کې خوراکي مرستې زیاتې کړې دي. د IRC موندنې ښیي چې د دوی لخوا په ترسره شوې سروې کې د 95% ګډونوالو خوراکي مصرف کمزور دی چې خوړو ته ناکافي لاسرسی ښیي. 95% نورو ویلي چې د ژوند ستونزې ګالي، پیسې له نورو په پور اخلي او خپل طبي معاینات هم ځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ دی یو نوی پالیسي لمخې د افغانستان د کرکټ غوره لوبغاړي لکه راشد خان کولای شي چې په کال کې په دریو بهرنیو تجارتي لیګونو کې ولوبیږي خو په کورنیو سیالیو کې ګډون هم حتمی دی. کرکټ بورډ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې دغه پریکړه د بورډ په کلنۍ عمومي غونډه کې شوې او هدف یې دا دی چې د لوبغاړو فزیکي روغتیا او ذهني هوساینه خوندي شي. په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې دا اقدام د لوبیدو د فشار د مدیریت لپاره شوی او غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې لوبغاړي د ملي لوبو لپاره په ښه وضعیت کې وي. د بیان له مخې ټول لوبغاړي باید د افغانستان د غوره لیګ 50 ټیمونو لپاره چې ټاکل شوی لوبې د 2016 کال په اکتوبر کې په متحده عربي اماراتو کې پیل شي حاضر وي. د آل راونډر ستوریش راشد خان د هند، متحده عربي اماراتو، امریکا، جنوبي افریقا او انګلستان د کرکټ په لیګونو کې لوبیږي. د هغه نور همکاران نور احمد، مجیب الرحمن، رحمن الله ګربز او ځوان لوبغاړی غزنفر هم په نړۍ کې په څو لیګونو کې لوبیږي. د رویټرز په وینا په نور هیوادونو کې هم ورته محدودیتونه شته. پاکستان خپل مهم قراردادي لوبغاړو ته د پاکستان له غوره لیګ څخه به هر یوازې دو بهرنیو لیګونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې هند خپل قراردادي نارینه لوبغاړي نه پرېږدي چې په هیڅ یو بهرني لیګ کې برخه واخلي. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمر لوبډلو د جام لوبې نن د زیمبابوی او نامیبیا په کوربتوب پیلېږي. د دې سیالیو د لړۍ په لومړۍ ورځ به د هند او امریکا، زیمبابوی او اسکاټلند او تانزانیا او ویست انډیز لوبډلې لوبې ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشر لوبډله خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره سبا جمعه ترسره کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لیو مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکه هیلی میمونې درنو زکونکو هیله د چیرو غو جوړو سی او وخت په متر دې مهاله په خیره رسو دی درنو زکونکو نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست ته ستول ته شرح خلاص پم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خرینې شي بوره سره مال او سیو د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د یونان بختری د بری هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دولسم لوست او وشتما او اته وشتما پاره ده. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې لږ ځان سره قلم کتابچه ولري نوٹ واخلي او د تیر لوست کورنۍ دنده به مو اجرا کړی وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو پوهیږئ. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د یولسم لوست سره مستقیم تړاو لري او کچیرې تاسو یولسم لوست شز د کړی وینئ دولسم درس تاسو ته به پیچلی او ګم پات نه وي. په ډېر اسانۍ سره به وکولی شئ دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لاسته راوړئ او په مفهوم باندې وپوهیږئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې زموږ درس د یونان بختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دا چې د یونان بختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن موږ او تاسو په دغه درس کې وایو. په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان، پوهان، کسبګر او د سنور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې دغه هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و. یعنی کله چې سکندر پر هغه هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه ونیول نو سره لدې چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندانو، پوهان، کسبګر هم دغه نیول شوي هیوادونو ته راځي. چې موږ په تیر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي. نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان، ځینې پوهان، ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي او دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي. د یونان د بختري واکمنۍ پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی وو. یعنی یو ډیر ښه اقتصادي وضعیت دغه مهال و. دغه واکمنۍ د دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداري، کرهنه، د کسبګرو بیلابیل صنعتونه او د دې تر څنګ سوداګریزې اړیکې هم د پام وړ وده کړې وه. یعنی په دغه دولت کې دغه یونان بختري د واکمنۍ پر مهال مالداري هم یو ډیر ښه وضعیت درلود. د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی و. د کسبګر صنعتونه همدارنګه سوداګری زړی کې هم دغه محل شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړی و. یو تدیم په دې وخت کې د سرو او سپینو زرو څخه جوړ شوی سکه په خپل نامه جوړ کړي. یعنی هغه سکه چې هغه د سرو او سپینو زرو څخه جوړې وي د خپل نامه باندې هغه جوړ کړي او بیا ورسته دغه سکه وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازي توپ کړي. یعنی د دې نمائندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی. د سوداګری ملي او نړیوال لارې پرانستل شوی. د دې تر څنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده. یعنی په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګری ملي او نړیوال لارې، یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګری پیل، سوداګری د سوداګری اړیکو لپاره لارې پرانستل شوې او هم په نړیوال ډول، یعنی نړیوال لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګری اړیکې ټینګې کړي، دغه لارې هم خلاصې شوې، دغه لارې پرانستل شوې او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده. نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دوی یا د هغه زمانې یا د هغه دولت یا د هغه واکمنۍ خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي. د دې تر څنګ په نړیوالو نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګریزې اړیکې ولري، سوداګري وکړي. مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولیږي یا هم صادر کړي. په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرانستلې وي دغه سوداګری ملي او نړیوالې لارې د دوی سره یا د دوی په واکمنۍ کې د اقتصاد د یو شی اقتصاد په جوړولو کې یا د یو شی اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډېره مرسته کړې وه. همدارنګه د کاروانونو امنیت کومه لارې چې کاروانونو په هغه کې تګ او راتګ کول دا د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډېره ښه اسانۍ برابره کړې وه چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډېر مهم رول لوبوه. او دغه دوه کارونه چې و په اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډېر د پام وړ اهمیت درلود او اقتصادي حالت یې ډېر ښه پرمختګ ورکړي. چې دغه مهال یا په دغه وخت کې د هیواد مختلفو سیمو د مختلفو شهزادګانو دخوا اداره کېدلې. د یونان باختری وکمنی تقریبا یو سلسله درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور پر مېسته کولو سره د هغه په دودولو سره ډېر پراخي اغیزې وکړي. یعنی دغه حکومت یا دغه وکمنی چې کله نوي کلتورونه رامېسته کړه هغه رواج کړل، ډېرې پراخې اغیزې درلودې. د سرایو پراخوالی همدارنګ هنري او فلسفي برخه کې ژبه، لیکدود او داسې نور په نوي کلتور کې موږ ویلی چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل. چې دغه ټول کلتوري اغیزې د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوي وو. یعنی دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې د هغه د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوه او یو نوی یو ځانګړی یو خاص کلتور رامنځته کوي چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډېر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک کې چې هغه پای خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاسته راغلی و ځین لیکنې وې. هغه لیکنې په داسې ډول وې چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلې. یعنې کله چې ماشومي باید ماشوم ته یوه ښه روزنه ورکول سي، کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپلو غوښتنو حاکم اوسي. یعنې کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي نو باید هغه پر خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د ده لپاره روا دي، کومې ناروا دي، هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او ناروا غوښتنو څخه خلاص وخت. یعنی په خپلو غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه. یعنی کله چې زموږ عمر مو ډیر سو یا پخه عمر ته ورسېدو نو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي اوسه. کله چې د زوړوالي مرحلې ته داخليږو یا زړیږو نو په دې وخت کې باید یو ښه نصیحت کوونکی اوسه. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوه شي چې څه ډول بله ارمانه مري. دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلي وو او دغه ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاسته راغلی وو چې څو جملې وې. هغه په وړکتوب کې ښه روزنه واخله، په ځواني کې په خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسي اوسه او د ژوندانه په وروستۍ ورځې به پوه سي چې څه ډول بله ارمان مري. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلې وې او دغه ډبرلیک په خانم ښار کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چارې کې درلودې. وایي یونانیانو د یاد دغه حکومت اغیزې په عمراني چارې کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول. یعنی هغه سیمې چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په شهر کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې دفاعي لارې په پام کې نیول شوې. یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کاوه چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچېرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی و. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي دفاعي دی او همدارنګه مختلف بندونه جوړ کړي چې دا د دوی هغه په عمراني چارې کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې. چې دغه غیزه په تیره بیا په لیکدود او هنر کې هم د یادونې وړ دی چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هر ژبه باندې کچېرې وړاندې کېده خو بیا هم د یونانی دود څخه ډیر استفاده کیده یا د هغه څخه ډیر کار اخیستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګه هنر، رسامي، نقاشي، په شیلو شوبند نقاشي د یونان ودانی یا یوناني ودانی بیلابیل شکلونه، همدارنګه ځینې څیرې تر ډیر وختونو پورې په لرغوني افغانستان کې دوام درلود، چې دغه ټولو تاثیراتو څخه دا نتیجې ته رسیدلی دي تاریخ پوهان، چې په افغانستان کې تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې دغه دولت واکمن و او دغه دولت خپله واکمني تر اوومې زیږدیزې پورې کړې وه، یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمني په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 1940 کاله د یونان باختري حکومت دوام درلود، یعنی 1940 کاله دوی واکمنی کړی ده، چې په دغه واکمنی کې شپږ دېرش تنه پاچاهان او همدارنګه د دغه سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې واکمنی کړی ده، چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور د پراختیا لپاره د هند او باختر په سیمه کې هڅې کړې دي، چې یعنی په هر برخه کې کچې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او باختر په سیمه کې ډېرې هڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړې دي، چې د یادونې وړ خبره دا ده چې دغه یوناني فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دی پاتې، نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو هم هغه سي نه دی پاتې، نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخواني افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای شوی دی او د فرهنګ یو نو شکل یې رامنځته کړی دی، نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دی پاتې، چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یوناني فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای شوی دی، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوې بڼې رامنځته کړې ده، چې هغه د یونان باختري مدنیت په نامه یادیږي، نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړی و، د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی و، مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هر برخه کې چې و هغه ډېر د پام وړ وده کړې و. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې و، چې دا د یو ښه مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزي ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی، چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرستې کړې وې، اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق لویل چې دوی تقریبا 1940 کال وکمنی کړې و، چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل، کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه، یو بل افغاني باندې خپل کړې و، بدل مدنیت چې هغه د یونان باختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کړي. د دې تر څنګ په د یونان باختري په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې، چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وي، او هغه ډبرلیک د خانم په شار کې لاسته راغلی، او په عمراني چارې کې مو د هغو اغیزې ویل دا چې دوی په عمراني چارې کې څه ډول تاثیرات یا اغیزې درلودې، هغه څه ډول وو، د دې ټولو اړوند معلومات موږ تاسو نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورې نیدان ده دا چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن باختري دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي؟ هر هغه معلومات چې موږ تاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لول، تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې ستاسو کوئ. ورپسې د یوناني ودانۍ بلګې او اغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي، او کوم ډول لیکدود په یونان باختري دوره کې دود درلود، دا ستاسو کورنۍ دنده ده تر راتلونکي درس پورې. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم، شو وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هیلې مې منې درنو زګونکو، هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند چاري به مشه پر مخځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو، همدارنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لسره وړو. څلورم لوست یو لسمینه تر د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست سره خلنې شي بوره سره مال پاتې سي. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو، د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابلې اغیزې. د اسلام پرتګ سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو کې ګام کېښود، او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو، او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین، د یو عقیده او یو فکر خواته راوبلل، او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یو عقیده او فکر خاوندان سول. د اسلام پرتګ سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و، هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلونکو خلکو او د دوی په لاس کې و، هغه له منځه یووړ، او علم یې د ټولو لپاره پراخ کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې، او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره، د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تیره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلامي د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی، نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرت کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی، چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدل دي، او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي، او په دغه برخو کې برخه اخیسته. د دې د خپل دوه بسوډونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1950 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت لمنځه ځینو بیا ورسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، او د خپل د سیستان د خلکو څخه و. په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځ برخه کې زیږیدلی دی، او د پلار چې و هغه د مسکری دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دوړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب ځوانی کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېد. چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي، او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان شوی و. د ده زامن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمنی وکړه. د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد، او تر هغه وروسته بیا نصر واکمنی ته رسیږي، او د دوی واکمنی پیلېږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې وه هغه غزنویان او سلجوقیان وه. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکم امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونی پخوانی کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار او په پایله کې دغه د خوابندی کې چې بیا دغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب لدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کېږي او دی بیا وروسته وژل کېږي، چې دغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنېږي په لاره کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کېږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسیدونکو و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژنه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه ته د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات لسلیک لاندې د مقرراتو یوه ټولګه جوړه کړه تر څو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ د چیزنې طرف په هانده کورنۍ د غوري د سلسله او زین نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه غنی نه زین وای چې دا په د غوري سلسله څخه د زین بیا وای چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لمړی بنسټ ایشودن کې په هرات کې ملک شمس الدین نومیدی چې د مغول سره روغه جوړ کوي د روغه جوړ سیاست مخه کوي او مغول ته د رښتینی خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزارجات،